ته ازادي راډیو په دغه خبری پروگرام کې چې زه صفی ولاستان زید میر احمد صفی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او ری چې په کابل پانتون کې نن یو شمیر مدني فعالان او ځوانان راټول شوي وو په دغه پانتوني پرونی برید وغانده. په پکتیا کې هم محصلین د کابل په پانتون باندې برید غندلی او ویلي دي چې باید د جګړې ښکېلې خواوې د خلکو او عامو ملکیانو ژوند ته پام وکړي. دا مو د سر موضوعګانې دي. د امریکا د انتخاباتو په اړه هم راپور اوري. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د لسګونو هیوادونو چارواکو په افغانستان کې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړه. په افغانستان کې په څلور ساعتونو کې د کورونا نښتې 460 نوي مثبت پیښې ثبت شوي او امریکایان د نوي ولسمشر د ټاکنو لپاره د رایو د صندوقونو په لور روان شول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پولیسکونو سیاسي چارواکو او ډیپلوماټانو د کابل پر پوهنتون پرونی برید خندلی او په هیواد کې د جګړې د سمدستي درېدو غوښتنه کړې ده. د دې وزارت ویاند ګران هیواد وویل
تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي په ګډون 200 بهرنیو چارو وزیرانو، خاص استازو، سفیرانو، لوړ پوړو سیاسي رهبرانو پرونی برید کلک په ټپو غندلی ده او د عاجله اوربند غوښتنه یې کړې ده.
ګران هیواد زیاته کړه چې د دې برید له امله د افغانستان بیرغ نن د هیواد دننه او بهر نیم ځوړند دی. په ورته وخت کې اروپایي ټولنې په ټویټر کې نن له افغانانو سره خواخوږي څرګنده کړې او خپل بیرغ یې نیم ځوړند کړی. اروپایي ټولنې ویلي سولې ته د رسېدو لپاره به د افغانانو تر څنګ وي. بل لور ته د ناټو سرمنشي په کابل او ویانا کې پر پرونیو بریدونو غبرګون ښکاره کړی او ویلي دي چې دا د داعش پر ضد د مبارزې اهمیت روښانه کوي. یان ستولتنبرګ نن په ټویټر کې لیکلی دي چې په افغانستان او اتریش کې د تروریستي بریدونو له وحشت نه د ترهګرۍ اغېز څرګندې شي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د کورونا ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکړ. د دغه وزارت ویان نورالله ترکی ازادي راډیو ته نن وویل
په تیرو 40 ساعتونو کې د هیواد په ټولو دولتي لابراتوارونو کې 450 شکمنې ټیکې معاینات شوي دي چې له جملې څخه یې 15 مثبت پیدا شوي دي. 3 تنه له دغه ناروغۍ څخه ژوند له لاسه ورکړی او 14 تنه رغېدلي دي.
له دې سره په افغانستان کې د کورونا ټولې مثبت پیښې څه باندې 1,200 ته ورسېدې. امریکایان د رایو د صندوقونو په لور روان شوي. د انتخاباتو ته په څو لسیزو کې د ځانګړو ټاکنو په سترګه کتل شوی دی. دواړه کاندیدان ولسمشر ډانلډ ټرمپ او پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن سره ډیر بیل نظرونه لري. دا اټکلونه له مخې دا ځل به د تیرو انتخاباتو په پرتله چې 55% کې د رایو په شرایطو برابرو خپل رایې وکارولې ډیر کسان رایې ورکړي. په امریکا کې د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي وایي چې دا ځل د ولسمشرۍ د انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کیږي.
یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی. بل اقتصاد یې لږ ته صدمه رسولې ده. بل په امریکا کې تلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي.
تر اوسه 90 میلیونه کسانو د ایمیل او پوستي له لارې خپلې رایې کارولې دي. په اتریش کې د وسلوالو د ډزو په ترڅ کې لږ تر لږه 2 نارینه او 2 ښځې وژل شوي او 1 شمېر ټپیان شوي دي. په پلازمېنه ویانا کې تېره شپه وسلوالو 2 ځایه بریدونه وکړل. د اتریش صدراعظم سبستیان کروز دا حملې تروریستي وبللې او د ټپیانو په اړه یې وویل
ان ایگزیکیوټیو بیامټر در سیخ دم تیټر موټیګ ان دن ویګ
د قانون نافذونکو په میړانه د بریډ کونکو مخ ته ودرید. پر د ډزو شو او ټپی شو. سوال لس نور هم ټپیان شوی دی چې ځینې یې سخت زخمیان دي او یو شمیر یې له ژوند سره لاس او ګریوان دي.
د اتریش د کورنیو چارو د وزارت په وینا د 15 کورونو تلاشي شوي دي او یو شمیر مشکوک کسان نیول شوي دي. ټاکل شوی دی چې نن د هند د غوره لیګ لوبو په ترڅ کې د سن رایزز حیدرآباد او ممبئی انډینز ترمنځ لوبه د دې خبري مجلې له خدمتو سره سمه پیل شي. دا لوبه د سن رایز د حیدرآباد لپاره چې پکې 2 افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبي شي ډیره مهمه ده. که سن رایز دا لوبه وګټي نو دوهم پړاو ته به ووځي. ممبئی انډینز لوبډله د 3 امتیازونو په ترلاسه کولو سره دوهم پړاو ته وتلې ده. د هند غوره لیګ لوبي د سپتمبر په 19 په متحد عربی اماراتو کې پیل شوه او ټاکل شوی ده چې پایلو به د نومبر په 19 وشي. دا لوبي په متحد عربی اماراتو کې روان دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان هوا پیژندنې ادارې لخوا د هیواد د څولویو ښارونو د هوا حالت په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې اټکل شوی: کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 0، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 15، مزار شریف اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 3، او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 10.
لمړی مو خبرونه واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. په دې خبری مجله کې اورئ چې نن په کابل او پکتیا کې ځوانانو او محصلینو د کابل په پانتون پرونی برید وغانده.
د محصل وژنه د پرمختګ وژنه ده.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا وایي سبا ته په کابل پانتون کې درسونه بیرته پیلېږي. په وژل شویو کې یو تن محمد راهد نومیده چې په خواله رسنیو باندې خلکو ته د ژوند په اړه باندې مثبت پیغامونه خپرول.
زندگی هر چی باشه تیر میشه و باید زندگی بکنیم، پس زندگی کردن با لبخند هیچ نقصه نداره.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې اونۍ پوره شوې خو لا هم جنگ روان دی. د امریکا د انتخاباتو په اړه هم چې په ختیځو ایالتونو کې وختي رایه چونه پیل شوې او اوس په مرکزي سیمو کې هم رایه ګیري پیل شوې ده تاسو ته راپور لرو. ازادي راډیو ته غوږی است. اوسم راځو لومړی مطلب ته. یو شمیر محصلانو او مدني فعالانو پر کابل پانتون د دوشنبه د ورځې د برید په خبرګون د دغه پانتون دوره مخې ته اعتراضیه غونډه وکړه. اعتراض کوونکو پر کابل پانتون برید یو ناورین وباله او حکومت یې د دغه شان بریدونو په مهارولو کې پړ وباله. امید زهیرمل په دې اړه راپور جوړ کړی.
د حقوقو په هنزي د قضایي ستاج محصل نجیب الله پر کابل په هنتون د بریټ لژغورل شو یو محصلانو یو دی. د وای د بریټ پر مهال ځان له پنجري خطر او ورزو او وشغورل شو. د لدی بریټ یو ورځ وروسته د کابل په هنتون د دروازې تر مخه قربانیانو ته عدالت غواړي.
خود ما خواستار یک
زمون غوخته نه ده چې یو جدي نظامی عملیات وشي. د سولې خبرې نور به لدی چې بیګنا افغانان پکې وو وجل شي هیڅ ګټه نه لري.
زکی عطایل لزګونو موتریز محصلانو یو دی چې حکومت د ترهګریزو حملو په مهارولو کې پاتې راغلی بولی وای د دې وضعیت دوام د زغم نه دی. دی وای د برید عاملان باید ونیول شي.
از مظاهره امروز به خاص
لننن لاریون زموږ مخدده چې دولت باید د ډول بریدونو پر وړاندې ځواب وین کوي. لس ورځې وړاندې همداسې یو برید په کوثر خوانیز مرکز وشو، خو د هغوی د قربانیانو وینې لاوه چې نه دي چې دا بله خونړۍ پیښه وشوه او ملګري مو شهیدان شول.
پر کابل پوهنتون د دوشنبه د ورځې په برید کې 22 کسان ووژل شول او 22 نور ټپیان شول. خود جمهور رئیس لومړی مرسال امرالله صالح ټپیان څلوېښت کسان ښودلي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت ویان وایي د کابل پوهنتون درسونه به سر له چهار شنبې یعنی سبا ورځې څخه پیل شي.
د کابل پوهنتون د علمي شورا غونډه وه او د وزارت د رهبري شورا غونډه وه. پریکړه دا وه چې سبا ته به په خیر په نورمال ډول درسونه بیرته پیلېږي.
یو شمیر کابل ښاریانو بیا د تېرې ورځې د قربانیانو د تصویرونو پر خپرولو سره په دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو درېدل غوښتي. افغان حکومت نن ورځ ملي ماتم اعلان کړی. همدا ډول په کابل کې د امریکا، برېټانیا، جرمني سفارتونه او اروپایي ټولنې د برید له قربانیانو سره د غم شریکۍ په پار خپل بیرغونه نیمه ځوړند کړي دي.
له کابل مو راپور واورید چې هلته محصلین او ځوانانو د کابل پوهنتون پرونه برید وغانده. اخو په پکتیا ولایت کې هم نن یو شمیر محصلین د دغه ولایت پوهنتون انګړ کې سره ټول شوي او په کابل پوهنتون باندې پرونه برید وغانده. دوی ویل طالب داعش او نورې وسله والې ډلې نشي کولای دوی په داسې کارونو سره له زده کړو راوګرځوي. احسان آریان له پکتیا په دې اړه راپور رالیږلی.
دا د پکتیا پوهنتون محصلان دي چې د دې ښوونیز مرکز په انګړ کې راټول شوي او د کابل د تېرې ورځې د برید له قربانیانو سره د غم شریکۍ پیغامونه او د جګړې پر ضد شعارونه ورکوي. دوی وایي وسله والې ډلې نشي کولی چې دوی له زده کړو راوګرځوي او زیاتوي د قلم او کتاب په وسیله به دې ډلو ته ماته ورکوي. د دې پوهنتون یوې محصلې وویل:
ما با قلم خود طالب و داعش شکست میدیم. اگه که طالب و داعش میخواهند
دوی نسی کولا از مکروهی کمزوری کری و لخپل و هیلو مراو گرزوی. مک همیشه حد سکو چه ده قلم او کتاب و وسیله طالب او داعش مات کرو. لی اسلام سره پتکار کده چه خوانیز او تحصیلی مرکزون دی پنخه کری.
د پکتیا پوهنتون یو بل محصل په جنگ کې لخکلو ټولو ډلو وغوښتل چې د ښوونیزو مرکزونو خوندیتوب ته پام وکړي.
موږ تعلیمي، علمي او تحصیلي مرکزونه خوندي غواړو. په جنگ کې بخکلو غاړو باندې غږ کوو چې د دې مرکزونو خوندي ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د محصل وژنه د پرمختګ وژنه ده.
د پکتیا پوهنتون رئیس سید ولی جلالزی په پوهنتون برید د افغانستان په ټولو تعلیمي او تحصیلي بنسټونو او په انسانیت برید وباله.
درد او غم چې هیڅ الفاظ ولا کوم تلرم.
هر هغه څوک چې په تعلیم او په محصل باندې برید کوي دا په ټول افغانستان او په ټول اسلامي بشر باندې برید.
د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی بیا د کابل د تیر ورځې د برید اصلي عاملین وسلوال طالبان بولی. دای وی تر هغه چې د غډله اوربند او سوله ونه کړي د هیواد د روان بحران اصلي مسولین دوی دي.
واړی چې دوی رښتیا دا کار نه دی کړی ولو که ډېرې ډلې دي مسؤلیت واخلي. خو چې دوی اوربند ونه کړي، جګړه بنده نه کړي، اوروژنه او ورور وژنه بنده نه کړي، افغان وژنه بنده نه کړي، د دغه پیښو مسؤلیت د دوی او د دوی د رهبرۍ په غاړه باندې.
وسلوالو طالبانو په دغه برید کې لاس لرل رد کړی دي. د غندنې او غم شریکۍ دغه مراسم نه یوازې په پکتیا بلکې په خوست، پکتیکا او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم نیول شوي وو. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د کابل پر پانتون شوی حمله له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انتونی ګوتریج دغه حمله هیبتناک او د بشر د حقونو خلاف ګڼلې ده. خو د اسلامي همکاریو سازمان دغه حمله تروریستي بللې، غندلې ده او له افغانستان سره پر پیوستون ټینګار کړی. د امریکا او برتانیې سفارتونه او اروپایي ټولنې له افغانستان سره د خواخوږۍ په نیت خپل بیرغونه نیمه ځړولي دي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د کابل پر پوهنتون بیمخینه حمله چې د محصلانو په ګډون پکې 22 کسان ووژل شول او شاوخوا سلویخ ټپیان شول. دغه حمله سربیره پر کورنۍ غبرګونونو د نړۍ په کچه هم له ډېرو غبرګونونو سره مخ شوې ده. د ملګرو ملتو سازمان د یوې اعلامیې په صادرولو سره دغه حمله غندلې او ویلي دي چې دغه او له دې مخکې د کوثر پر روزنیز مرکز حمله هیبتناک او د بشر پر حقونو حمله ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوترش په یوې اعلامیه کې ویلي چې د شوې حملې مسؤلین باید ځواب ورکړي او دغه سازمان د سولې په خاطر د افغانستان له خلکو سره ودرېږي. د اسلامي همکاریو سازمان دغه حمله تروریستي ګڼلې او ویلي دي چې په شدیدو الفاظو یې غندي. د دغه سازمان سرمنشي د افغانستان له خلکو سره د خواخوږۍ په څرګندولو ویلي چې د اسلامي همکاریو سازمان هر ډول ترهګري او افراطیت محکوموي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان درې رنګه بیرغ د هیواد په ټولو سفارتونو کې نیم ځوړند شوی دی. د دغه وزارت ویان ګران هیواد رسنیو ته په لیږل شوي پیغام کې ویلي چې تر اوسه 200 د بهرنیو چارو وزیرانو، سفیرانو او سیاسي او ډیپلوماتیکو مشرانو د اعلامیو په ورکولو سره پر کابل پوهنتون پرونی حمله غندلې ده.
تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د سرمنشي او د اسلامي همکارۍ سازمان سرمنشي په ګډون د څلوېښتو بهرنیو چارو وزیرانو، خاصو استازو، سفیرانو، لوړپوړو سیاسي رهبرانو او لوړپوړو ډیپلوماتانو د اعلامیو په ترڅ کې پرونی برید کلک په ټکو غندلی ده او د عاجله اوربند او د وینې تویدنې ختم او پای غوښتنه یې کړې ده.
بلخوا د امریکا او برطانیې سفارتونه او په افغانستان کې د اروپایي ټولنې بیرغونه د افغانستان له خلکو سره د خواخوږۍ په دود نیم زړېدلی دي. د ناټو ملکي استازولۍ پر کابل پوهنتون پرونی حمله محکوم کړي او ویلي دي چې په وروستیو لسو ورځو کې په کابل کې دا دویمه حمله ده چې پر روزنیزو مرکزونو کېږي. افغان ماشومان او ځوانان باید روزنیزو مرکزونو ته د تګ په خاطر امنیت احساس کړي. د ناټو ملکی استازولۍ ویلي ناټو د تاوتریخوالي د مخنیوي له هڅو په غوسه توګه ملاتړ کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ هم پر کابل پوهنتون پرونی برید غندلی او ویلي دي چې دا اعمال هغه ترهګر ترسره کوي چې په افغانستان کې د سولې مخالف دي. اغلی داوړ په خپل ټویټر پاڼه لیکلی دا ډول ترهګر دلته هم زموږ د خلکو د وژلو مسؤل دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبری مجله اوري.
په کابل پانتون کې په پرونی برید کې 22 تنه وژل شوي دي چې 19 تنه محصلین او پاتې نور هم د کابل پانتون کارکونکي او استادانو. په دغو وژل شوي محصلینو کې یو هم محمد راهد و چې د پالیسی او د ادارې د پوهنځي څلورم کال محصل و. محمد راهد تر دې مخکې په خوال رسنیو باندې د ژوند د ښه ژوند لپاره پیغامونه ډکول او خلک هڅول چې له سختو شرایطو سره د مبارزه زده کړي. فیروزه عزیزی د محمد راهد کور ته ورغلې چیرته چې ښځې او سړي په غم باندې سره راټول شوي دي.
د کابل ښار علاوالدین سیمو ته راغلی یم چیرې چې د محمد راهد امین کور دی. غمسته خو زړا نسته. د کورنۍ د غړو اوښکې وچې سوي دي. یو اسکلان محمد راهد د دوه وستانو هغو وزل سویو محصلینو له ډلې و چې د دوشنبه په ورځ په کابل پانتون برید کې وزل سول. خاتمه شیرزاد د محمد راهد مور ده. وای زوی په ډیره بیرحمۍ وزل سوی.
از مسار کې شروع کده اول بچی مرزه ده. امر می باران کده
له هغه سره چې شروع کړي و لومړی اسما زوی وشتلې و. کله چې انتحاري کړي و له هغه وروسته اسما زوی په مرمۍ وشتلې و. اسما زوی ته نه سر پریخي و نه شا تخته و نه هم پخې. په ټول ځان په مرمۍ وشتلې و. اسما زوی ته هیڅ د پورته کېدو وخت نه ورکړي. همدارنګ ټول ټولګیوالي همداسې په مرمۍ وشتلې و. اسما زوی په شهادت ورسید.
محمد راهد امین
د خپل ټولګي اول نمره و. هغه سره لدی چې په پوهنتون کې د زده کړو په برخه کې زیات هڅاند و. په خواله رسنیو هم د ټولنیز ژوند په اړه زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. د راهد تر مرګ وروسته د هغه د موسکا په اړه ویډیو زیاته لاس پلاس کیږي. چوای
زندگی سراسرش جنجال است، سراسرش درد است، سراسرش غم است، سراسرش مشکل است، فشار است، اما بازم در این لبها لبخند است. وقتی که زندگی هر چی باشه پیر میشه.
محمد راهد با در ټولنیز مسائل و او د محصلینو د پیاوړتیا لپاره په پوهنتون کې خپلو ټولګیوالو او ملګرو لپاره ورکشاپونه هم جوړول. بهیجه د راهد خور ده. وای د ورور نیمګړی هیلې او اهداف به دا بشپړ کړي.
خو که ثبت کولګوي ما بود اگر ته امروز ما جای رسیدیم از خاطر راهد است.
هغه از ما ولګو اوس چې زه دومره رسیدلم د راهد لامل ده. لنیکه مرغه چې راهد په ډیرو ځایونو کې تدریس هم کاوه. زه د استاد راهد د خور په نوم یادیږم او چې واورم چې خلک ماته داسې خطاب کوي ډیر ویاړم. که څه هم زه یوازې پریښودم خو اوس چې هغه نشته زه او ملګري چې دغه د هدفونو په اړه معلومات لرو غواړو نیمګړي هیلي پوره کړو
اما ما تمامش میکنه.
د راهیت په ګډون نن په کابل ښار کې دوه وسکورانی د غم په ټغر ناستې دي او خپل تنکی ځوانانې هدیرې ته کړل. په لسګونه نور بیا په روغتونونو کې ټپیان پراته دي. مخکې تر دې هم په کابل کې پر امریکایي پوهنتون او یو شمېر نورو ښوونیزو مرکزونو وسلوال بریدونه سوي چې مرکزوبله یې هم درلوده. فیروزه عزیزی، آزادی راډیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږیست ورزو کندهار ته د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ د جګړې اونۍ پوره شوه خو لا هم جنگ روان دی. د دغې جګړې سره همهاله وسلوالو طالبانو د تیرو درې ورځو راهیسې پر ژیړې، میوند او پنجوایي ولسوالیو هم بریدونه کړي. چارواکي وایي تر اوسه په دغې جګړه کې 314 وسلوال طالبان وژل شوي او 29 نور ټپیان دي. اخو د کندهار میرویس روغتون ته د روانو جګړو له پیله تر اوسه 15 مړي او 222 ټپیان وربلل شوي چې ډېره برخه ملکیان دي. صادق رشتینی د کندهار ارغنداب ولسوالۍ ته تللی او په دې اړه راپور رالیږلی.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د روانې جګړې ونې پوره کیږي. دغه جګړه چې د تیرې سې شنبې په ورځ د ارغنداب ولسوالۍ په تابین، ناګهان، د لاهور او نورو کلو کې پیل شوې لا هم روانه ده. د ارغنداب د ناګهان اوسیدونکی نثار احمد د دغه جګړې د لومړیو شیبو کیسه کوي.
موږ خپل په انار په بخچه کې بیتو چې کتل موږ لا کښېنه ولاړتي د جزې کیسه ووزي. موږ دلته ټکان پر کومې نه پټوو. موږ خپل کورو ته پسې واخیسته دی دغه بخچه ونیولې. دلته ناست دغه منطقې د کورو مخ ته به دلته مینونه راته کښې شول. ما څنګه نری کڅره یې لکړه نوري ګرد باندې.
د ارغنداب د جګړې سره مهاله وسلوالو طالبانو د تیرو درو ورځو راهیسې پر ژړې، میوند او پنجوایي ولسوالیو هم بریدونه کړي. د کندهار میرویس روغتون د دغه روغتون د عجل وارد څانګې ته د ارغنداب ولسوالۍ د جګړې څخه سلګونه مړي او ټپیان راوړل شوي.
سلام مرمه را شکم شد ده لست دی و ده دوامی ده لست می دی جان شروع مش کردی نبار کرد
ده تشی می خوش بیار ده ورون می خوش دی گرنی تابان دی پتاو مز ماسی راو ده نگان پا پیزی که ماشان تراو تا درائی تا یخی دیر و افسی راو درائی تا درائی که بیار ده خوش سوندیان و نیم.
د کندهار د میرویس روغتون د جراحي څانګې مسول قدرت الله حکیمي دغه روغتون ته د روانو جګړو د ورولسو مړو شمیر 25 او د ټپیانو شمیر 222 یادوي چې په وینا یې ډېره برخه یې ملکیان دي.
په مجموع کې د ګنشټ یا د ټوپک وشتلې مریضان 120 مریض لرو. مین انجوري چې مین ور باندې پټاو سوی هغه موږ 80 مریضان لرو او د بمبار په نږدې کې شمېر 15 مریضان لرو چې په مجموع کې شمېر 222 ټپیان لرو. مړي مو په مجموع کې ټول مو 25 تنه مړي له موږ ګرویز روغتون جرې سروې سره ثبت تر اوسه پرسته او حال دا چې د پروسه اوس هم روانه ده. وسنسار څخه له موږ ته ټپیان راځي او وسالند د پروسه مخ روانه ده.
د کندهار امنیتي چارواکي په ارغنداب او نورو ولسوالیو کې په روانو جګړو، عملیاتو او هوایي بریدونو کې وسلوالو طالبانو ته دا اوښتې مرګ ژوبل شمېر 400 یادوي. د کندهار د امنیت قمنداني ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې په دغه جګړو کې 314 وسلوال طالبان وژل شوي او 29 نور ټپیان شوي دي.
په ولسوالۍ کې چې زموږ دخوا عملیاتونه پر وسلوال تر هرګرو شوي دي، 314 وسلوال تر هرګر وژل شوي دي، 29 نور مرګونه ټپیان شوي دي، 30 وسایط مختلف نه و د وسلوال تر هرګرو ده تخریب سوی او د پلیس لاس ځنی ورغلی دي.
د کندهار امنیتي چارواکي پر روانه جګړه کې امنیتي ځواکونو ته دا وشت مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه ورکوي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه په کندهار کې د افغان ځواکونو د مرګ ژوبلې په اړه ارقام نه دي خبر کړي او یوازې د لسکونو امنیتي پوستو د سقوطي دا کړي.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس پښنیوي اف ام سلا شریه پنځه او فیسبوک facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنې لنن سار پیل شوې دي. د دغه یواد په ځینو ختیځو ایالاتونو کې خلکو وختي رایه چونې مرکزونو ته تللی دي او په مرکزی او سیمو کې لږې ډلې په واشنگتن کې هم چې رایه چونه د سار په بجو پیل شوې ده. سکال ولسمشر ډونالد ټرمپ بیا ځان کاندید کړی، همدارنګه له ډیموکراتانو نه بیا جو بایدن د هغه په مقابل کې سیالي کوي. د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې د امریکا غاښنا راډیو او ټلویزیون خبریال ښاغلی سید سلیمان آشنا هم د اوس له واشنگتن له موږ سره د ټلیفون په کرښه وصل شوی دی. آشنا صاحب، مننه چې پروګرام ته راغلی. د دغو انتخاباتو په اړه راته ووایئ چې په کومو کومو ایالتونو کې پیل شوي دي انتخابات، او د ورځې په اوږدو کې به په څه شکل مخته ځي، او څه عمده او کلیدي تفاوتونه لري نسبت د 2016 کال انتخاباتو ته؟
مننه. انتخابات خو په امریکا کې نن سه شنبه رسمي ورځ وه، د نومبر دریمه، او ورځ چون په ختیځ کې پیلېدل نو اول ختیځ ایالتونو کې انتخابات شروع شو سار و بجونه، او خلک ورته تقریبا د سار 15 بجو 15 نیمو نه پلان کې ودرېدلی وو. خلک سخت علاقه مندي دا ځلی نظر تیرو انتخاباتو ته، نه یوازې د 2014 بلکې د تیرو کلونو په پرتلیم خلکو ډیره علاقه مندي ښودلې چې اتمن ډیر انتخاباتو کې ګډون وکړي. دلایل مختلف دي، نو اوس تقریبا ورځ خو دلته نږدې 9 بجې د سار کېږي په شرق کې یا په ختیځ برخه کې. وروسته به نور ایالتونه هم چې د سار 9 بجې کوم ایالتونو کې شروع کېږي مخ په غرب او همداسې جنوب غرب، نو ټولو کې به انتخاباتو ورځ پیل شي.
ټول پوهیږو چې امریکا د کرونا وبا په خاطر باندې نسبت نورو هیوادونو ته ډېره زیاته ځپل شوې ده. دغه انتخابات آیا د کرونا ویروس د ویرې او اندېښنو تر سوري لاندې سم مخته ځي که څنګه؟
او دا اندېښنه ښه پوره شته، د ټولو خلکو سشته، سره د دې چې په ځینو ځایونو کې تدابیر نیول شوي دي، خصوصا د انتخاباتو د رایې اچولو مرکزونو کې. مګر په عمومي ډول ډېر ترتیبات نشته. مثلا یو رایې ورکوونکی کولی شي بې د معاینې نه لاړ شي د رایې صندوق ته، هغه ځای کې چې خلک دي رایې ورکي، ځکه چې داسې ترتیبات نه دي نیول شوي او مخلوق هم ډېر دی. اما د حکومت د خوانه او د انتخاباتو د کمیسیون د خوانه یو تدبیر نیول شوی و، هغه دا و چې دا اول ځل په تاریخي لحاظ چې رایه ورکوونکي چې څوک واجب د شرایطو مخکې تر مخکې رایه ورکي، او هغه واجه شوله چې تر نن نومبر دریمه پورې چې اصلي ورځ د انتخاباتو وه، تقریبا 100 میلیونه رایې د مخه کارول شوې وې. چا په پوستې کې لیږلې وې، چا په انټرنیټ د لارې نه خپل رایه ورلیږلې ده، او چا په خپل حضوري ورغلی دی او خپل رای باندې د نومبر دریم تاریخ وهلی او خپل رای مخکې د وخت نه ورکړي د انتخاباتو او زوی دفترونو ته. نو دا په خپل یو کټه موضوع ده نن د انتخاباتو او د انتخاباتو ورځ نه وروستم چې دغه ټول رای څنګه موازی شي چې دا درسته ده. ځکه یو اړخ کې یو کاندید چې جمهور رئیس ټرمپ دی، برحاله دی دا کوي چې په دغه رایو کې کېدای شي درغلی وشي.
بله، ډیره مننه کوم سید سلیمان آشنا، د امریکا غاښنا رادیو ټلویزیون خبریالو له واشنگتن له موږ سره خبرې کولې. وی ویل چې د امریکا په ځینو شرقي ایالتونو کې وختي رایګیری پیل شوې ده، په ځینو نورو کې به هم چې د سهار 9 بجې کېږي رایګیری پیل شي او د ورځې تر اوږدو به دوام کوي. خو وار له مخه څه باندې 100 میلیونه امریکایانو د پوستې یا هم انټرنیټ له لارې رایه ورکړې ده.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د امریکا د 2014 کال په ټاکنو کې کله چې ولسمشر ډونالد ټرمپ ګټونکی شو، ورسره په کابل کې په یو نوي زیږیدلي ماشوم باندې د ډونالد ټرمپ نوم کېښودل شو. د دغه ماشوم پلار وایي چې د ولسمشر ټرمپ چلند او مطالعې ته په کتو خپل زوی د هغه په نوم ونوماو، او که بیا هم په کورنۍ کې لور یا زوی وزیږیږي، د ټرمپ د کورنۍ د غړو نوم به پرې کېږدي. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري چې دغه ماشوم په غږ پیلېږي.
ما ډونالډ ټرمپ
افغان څلور کلن ماشوم د امریکا د ولسمشۍ په تیر ځل انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ تر بریا وروسته یې پلار په دې نوم نومولی دی. د دایکندي ولایت اوسیدونکی اسدالله پویا وایي له دې کار وروسته له توندو غبرګونونو سره مخ شو، ان تر دې چې د جماعتونو ملا امامانو پر د کفر ټاپه هم لګولې.
کله
چې ما دغه ګام پورته کړ، لومړی غبرګون زما له کور، له هغې وروسته د سیمې اوسیدونکو او بیا پسې د یو شمېر جماعتونو ملا امامان له دې کار سره پر ما د کفر ټاپه ولګوله او ویې ویل دا مطلق کفر دی، او دوی په خپلو سیمو کې سخت زما د اوسېدو مخالفت
وکړ.
خو
نوموړی وایي سره له دغو غبرګونونو که بیا یې هم په کور کې لور یا زوی زیږیږي، د ټرمپ د کورنۍ د غړو نوم پرېږدي. دی هغه هیله لري چې د امریکا په روانو ټاکنو کې هم ډونالډ ټرمپ ګټونکی او دویم ځل لپاره ولسمشر شي. له هغې وروسته چې ډونالډ ټرمپ د امریکا جمهور رئیس وټاکل شو، په افغانستان کې ډیری د هغه چلند او ځینې عادتونه یې د ځان لپاره الګو ګرځولي او ستایلی هم دی. له دې وړاندې شاوخوا دوه کاله مخکې د لوګر ولایت یو شمېر قومي مشرانو ټرمپ ته طلایي مډال ډالۍ کړی و.
زه صفی الله ستانگزی له تاسو اجازه غواړم وروستۍ خبری مجله به جک فر احمدی وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر از شما ستانگزی صاحب.